په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1429 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له 16 سره برابر ده. د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مزه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.96 اوریدلی شي، او که په خارونو کې نو د اف ام په 0.15 صفه هم زموږ خبرونه خپرېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ونډې له کمېدو سره وسلوالو د نړیوالو ځواکونو د پوځي موټرو او وډو پر ضد د لویو ماینونو په کارولو سره د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د غوره کولو لپاره کار روان دی، او چارواکي وایي چې د کمیسون د نوو غړو فهرست به ډېر زر ولسمشر ته وسپاري. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واوري چې امریکایي چارواکو کانګرس ته ویلي چې د مصر د پوځ لخوا د حکومت نسکورول کودتا نه بولي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ونډې له کمېدو سره وسلوالو د نړیوالو ځواکونو د پوځي موټرو او وډو پر ضد د لویو ماینونو په کارولو سره د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. د سړک د غاړې د بمونو د شنډولو د ګډې ادارې د څېړونکو د څانګې مشر آل سویتسر چې د سړک د غاړې بمي ماینونو د کشف دنده په افغانستان کې خپل څېړونکي لري وایي وسلوال وس کولی شي د یو برید لپاره پر تیارۍ ډېر وخت ولګوي، او کله چې د دوی برید بریالی کیږي نتیجه یې د امریکایي ځواکونو لپاره ډېره خونړۍ وي. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د غوره کولو لپاره کار روان دی، او چارواکي وایي چې د کمیسون د نوو غړو فهرست به ډېر زر ولسمشر ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د غوراوي د کمیسون مشر فضل هادي مسلم یار ازادي رډیو ته وویل چې ګڼ شمېر کسانو خپل غوښتنلیکونه دوی ته سپارلي وو، او دوی یوه بله اونۍ مهلت غوښتی څو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نهو کمیشنرانو د غوره کولو لپاره د 20 کسانو یو لیست برابره ولسمشر ته وړاندې کړي.
تبتنام کړي او بیرته اسناد 298 نفرو تسلیم کړو. په هغه وسلګي یو هغه اسناد ارزیابي کوو تر څو د 298 نفرو نه 20 نفر د نه حکومتدارانو لپاره چې دوه بخي خويندي جمهور رئیس معرفي کوو.
افغان سرحدي پولیس وایي د تورخم په سرحد کې د یوې خزې په ګډون څلور کسان په داسې حال کې ونیول شول چې چاودیدونکي مواد او تخریبي فعالیتونو لپاره یې نور وسایل له ځان سره انتقالول. د ختیځون د سرحدي پولیسو د قطعې درستیزوال محمد ایوب حسنخیل وایي چې دا کسان پرون سهار هغه مهال ونیول شول چې له تورخم څخه ننګرهار ته ننوتل. امریکایي چارواکو کانګرس ته ویلي دي چې د مصر د پوز لخوا د حکومت نسکورول کودتا نه بولي. په دې توګه سپینه ماڼۍ کولای شي چې له مصر سره د 1.5 میلیارد ډالر پر ارزښت خپلې کلنۍ اقتصادي مرستې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیم برنز دا اعلان پرون د کانګرس د استازو د جرګې له غړو سره د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې وکړ. له بلې خوا د مصر پوز سیاسي متحدین پلان لري چې نن د جمعې په ورځ په دې هیواد کې پراخې مظاهرې وکړي، څو د مصر د پوز له مشر څخه چې د دې میاشتې په 3 نیټه یې محمد مرسي له واکه لرې کړ ملاتړ په ډاګه کړي. دا مظاهرې د پوز د مخالفو هغو اسلام پالو د راټولېدو پر ضد چې غواړي محمد مرسي بیرته واک ته ستون شي. په تونس کې د اپوزیسون د یو سیاستوال وژل کېدل د شمالي افریقا د دې هیواد د اسلام پال حکومت پر ضد د زرګونو خلکو مظاهرې پارولي. محمد ابراهیمي پرون په پلازمینه تونس کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. اعتراض کوونکي پرون ناوخته په پلازمینه کې د کورنیو چارو وزارت مخې او په سیدي بوزید ښار کې چې ابراهیمي پکې زیږیدلی راټول شول. د سوریې د اپوزیسون مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری نه غوښتي چې د هیواد وضعیت خوشینونکی دی، او متحده ایالات باید له سوریې سره د سوریې له یاغیانو سره د وسلو مرسته وکړي. د سوریې د ملي ائتلاف نوی انتخاب شوی مشر احمد الجربه په نیویارک کې له جان کیری سره تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې له واشنگټن غوښتي چې د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره هم هلې ځلې زیات کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې له 100 زرو زیات کسان وژل شوي. د سوریې په روان کړکیچ کې د وژل شوو کسانو شمیر 13 میاشت 93 زره ښودل شوی وو. دا و خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د امریکا د دفاع وزارت اړوند اداره وایي چې په افغانستان کې د امریکا د محاربوي فعالیت له کمیدو سره وسلوالو طالبانو د خپلو حملو د پلانولو لپاره کافي وخت موندلی. په دې موضوع په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د غوره کولو لپاره کار روان دی او چارواکي وایي د کمیسون د نوو غړو فهرست به ولسمشر ته زر وړاندې کړي. په عین حال کې د غوره کوي کمیټې ته د مدني ټولنو او مدني سازمانونو د استازي تر اوسه پورې هم نه دی معرفي شوی. په دې اړه د مدني ټولنې د سازمانونو ترمنځ زشتو اختلافونو په اړه یو رپورټ درته وړاندې کوو. همدارنګه به مو د زابل او غزنی د ولایتونو څخه په یو لړ امنیتي پیښو خبر کو. په لښکرګاه کې د یو تجارتي مارکیټ د جوړولو پر سر د خاروالۍ او عامو خلکو ترمنځ د ناندرو یو رپورټ هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به د اسپانیا د اورګاډي د ټکر پیښه چې په اروپا کې په وروستیو کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې په دې مسله رپورټ درته وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزارت اړوند اداره وایي چې په افغانستان کې د امریکا د محاربوي فعالیت له کمیدو سره وسلوالو طالبانو د خپلو حملو د پلانولو لپاره کافي وخت موندلی دی. امریکایي چارواکي د مثال په توګه د کندهار ښار ته نږدې د نړیوالو ځواکونو پر هغه پوځي موټر د سړک د غاړې بمی چاودنه یادوي چې طالبانو د دې حملې لپاره دومره کافي وخت درلود چې تر مځکې لاندې یو تونل کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او په ریموټ کنټرول باندې الوزولي وو. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ونډې له کمیدو سره وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو د پوځي موټرو او اډو پر ضد د لویو ماینونو په کارولو سره د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې. د امریکا د دفاع وزارت یو همکار اداره چې په افغانستان کې د سړک د غاړې بمی چاودنو په اړه څېړنه کوي وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان اوس له خپلو اډو بهر پر سړکونو د غزمې لپاره ډیر نه وځي او خپل کشفي بالونونه هم راټیټ کړي، طالبانو خپل تکتیک بدل کړی. د سړک د غاړې بمونو د شنډولو د ګډې ادارې د څېړونکو د څنګه مشر آل سویتزر چې د سړک د غاړې بمی حمله پته لګوي او په افغانستان کې خپل څېړونکو لري وایي وسلوال اوس کولای شي د یو برید لپاره پر تیاری ډیر وخت ولګوي او کله چې د دوی برید بریالی کیږي نتیجه یې د امریکایي ځواکونو لپاره ډیر خونړی وي. سویچر او نور امریکایي چارواکي وایي اوس چې د امریکا او نور هیوادونو پر ځواکونو حمله او د هغو مجموعي تلفات کم شوي دي کې د شخال خل حمله په جزئیاتو سره پلان شي، هدف په دقت پنهخه او تلفات هم زیات شي ځکه وسلوال د تیاری لپاره کافي وخت او امکان لري. کندهار ته نږدې د سړک د غاړې بم په یو ورستۍ حمله کې 15 امریکایي پوځیان چې په یو زغراوال غاړې کې سپاره وو او وژل شول. چارواکي وایي د خونړۍ حمله کوي چې څنګه طالبان له مختلفو اراضي څخه د ځان په ګټه کار اخلي. د سړک د غاړې بمی چاودنو د شنډولو د ادارې وایند ډیوډ سمال وایي طالبانو په دې حمله کې ترزمکې لاندې تونل کیندلی وو او په هغه کې په بیساري ډول زیاته اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. سمال وایي دوی همدارس کافي وخت هم درلود چې للرې ځای پر ریموټ د دې بم د الوزولو لپاره ځانته یو مناسب ځای پیدا کړي. نوموړی وایند وایي چې د دې حمله په اړه نور جزئیات محرم دي خو ګومان کوي چې وسلوالو بل خپل تجربه د زده کړې وچې د ریوالو ځواکونو په غزمو کې کموالی دوی ته کافي وخت او امکان پلاس ورکوي چې خپل حمله پلان کړي. د کندهار وروستۍ حمله یو ځینی مثال نه دی. امریکایي چارواکي د نورو غنو بریدونو ترڅنګ په 13 اپریل میاشت کې په زابل کې یو 14 چې درې امریکایي پوځیان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. په زابل کې په اپریل میاشت کې یو مخکینی حمله چې درې برتنوي سرتیري ووژل، په می میاشت کې په کندهار کې حمله چې 15 امریکایي پوځیان ووژل او په هلمند کې په 13 جون میاشت کې د ناټو پر یو ویلرې پرته اډه موټر بم حمله چې دروان کال تر ټولو خنړی پیښه بلل شوی او وو ګرجستاني سرتیری پکې ووژل شول. په نورو مثالونو کې یادوي
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو د غوره کول لپاره کار روان دی او چارواکي وایي چې د کمیسون د نو غړو فهرست به ډېر زر ولس مشر ته وړاندې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د غرابي د کمیسون مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې ګڼ شمېر کسانو خپل غوښتنلیکونه دوی ته سپارلي او دوی وبله اونۍ مهلت غوښتی څو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نهو غړو یا کمیشنرانو لپاره د 22 کسانو یو فهرست برابر او ولس مشر ته یې وړاندې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د غرابي د کمیټې مشر همداراز هغه انتقادونه زای او بلل چې ګنې د برحاله کمشنرانو د کار د مودي یو نیم کال لا پاتې دي. فضل هادي مسلم یار له احمد تکل سره په مرکه کې ویل د کمیسون مخکینی کمشنران ټول د تقنینی فرمانونو له مخې ټاکل شوی وو، خو د انتخاباتو په اړه ټول مخکینی تقنینی فرمانونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو د قانون له توشي وروسته باطل شوی دي. د مرکې په پیل کې ښاغلی مسلم یار د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو یا غړو د غرابي د کمیسون د کار په اړه چې مشري یې دی کوي معلومات ورکړل.
منګه د انتخاباتو د مستقل کمیسون د کمشنرانو د اعضاء او د جمهور رئیس د معرفي کیدلو د کوزنیش د کمیټې اعضاء یو. بلې، موږ په دې باندې د یو هفته نه کار کوو او ان شاء الله زموږ کارونه نور تقریبا 50% ترسره شوي دي او ان شاء الله 50% کارونه په دې ډول ځکه ختم شي.
تاسو خپل طرحه جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده کسانو مرته معرفي کړې دي؟
نه، د انتخاباتو د مستقل کمیسون د کوزنیش کمیټې وظیفه ده چې دوی با جمهور رئیس ته وښتنه اعضا معرفي کوي او دغه اعضا او د پروسی لپاره موږ یو وخت ترور اعلان کړو او هغه دوستانو چې علاقه مندي لر له خویندورونو اسناد جمع کړ. هغه کې 315 نفرو ثبت نام کړی او بیرته اسناد 289 نفرو تسلیم کړو. په هغه کې اوس لګیا یو هغه اسناد ارزیابي کوو تر څو د 289 نفرو نه وویش نفر د نه حکم اشتراک لپاره چې دوه بخې خویندي جمهور رئیس معرفي کړو. ان شاء الله دا به د 2-3 تمام کړو.
تاسو یې نه تر اوسه پورې هیڅ یو 2-3
د کمشنر په نوم باندې موږ هیڅوک نه دی غوړه کړی. البته د 289 دوستانو اسناد مولیدل، هغه دوستانو چې یې کاري تجربه کمه وه، یې سن د قانون له مخې نه د ویر کړل نه کم وو او یې نور حقوقي مشکلات درلودل چې لسینځه لشلو پورې براتل هغه بددین له شوی یو نور د ټول اسناد مولیدل شو. دا به د 2-3 مطالعه کیږي او د مطالعه او د بررسۍ نه وروسته به هغه ویش بهتر خلک چې په دې ټولو کې اسناد او کاري تجربه یې په ټولو کې پیاوړي چې قومي جنسیتي او دغه ټول چې د قانون د رهنمو سره سم خونه دي هغه په پام کې نظر او په نظر کې نیول شوي. دا به جمهور رئیس معرفي کړو.
تاسو چې وایئ چې په سلو کې دیرش کارې پاتې دی، دا څه معنی؟ یعنی په څو ورځو کې به دا چارې بشپړې شي او تاسو به خپل لیست ورستای کړئ؟
دیرش پیسې په دې معنی چې موږ ان شاء الله کوشش کوو چې موږ یو هفته وخت نن جمهور رئیس بیا واخیست، کوشش کوو چې دا د 3 ورځو کې تکمیل کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا وسنۍ غړو ویلي دي چې هغه کسان چې لری کېږي د هغو د کار موده دوی وایي پاتې ده، دا کوم قانوني مشکل نه پیښوي؟
بلې، موږ ته مراجعه دوی کړې وه چې د دوی د بازي اعضا او خویندورونو یو نیم کال د کار موده پاتې ده او د دوی دلیل دا و چې قانون ماکمل ترجات نه کوي. موږ په تقنینی فرمان مقرر شوی یو، نو په لحاظ موږ باید دا یو نیم کال پوره کړو. موږ هم په دې رابطه غوښتل چې یو څه حقوقي نظر در سره ولرو، خو کله مو چې قانون ته مراجعه وکړه په قانون کې هغه دوستان چې په کومو فرامینو باندې مقرر شوی وو هغه د قانون په آخر کې هغه ټول فرامین چې باید د ملي شورا نه تصویب واخلي، د ملي شورا د دواړو مجلسونو د فیصلې له مخې نه هغه د قانون د آخري مادې د انتخابات تشکیلاتو د قانون آخري ماده ده مادهوار هغه فرامین لغوه شوي دي او د قانون له مخې نه د اعتبار وړ د تشکیل او صلاحیتونو څه د شکایتو د کمیسون او څه د مستقل کمیسون د انتخاباتو همدغه قانون ده چې جمهور رئیس توشیح کړی او د جمهور رئیس په حکم باندې قابل د اجرا ده.
فضل هادی مسلم یار چې د مشرانو د جرګې مشر دی او همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د غوراوي د کمیټې مشري هم کوي. تاسو سره د ازادي رادیو مرکه واوریده. د افغانستان د مدني ټولنې سازمانونه هم تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د غوره کولو کمیټې ته خپل یو استازی ورمعرفي کړي. چې د مدني ټولنې سازمانونه په خپلو کې په څه سره نه جوړ نه راځي، په دې اړه وروسته یو رپورټ لرو خو وسپام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ونډې له کمیدو سره وسلوالو د نړیوالو ځواکونو د پوځي موټر او وډو پر ضد لویو ماینونو په کارولو سره د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو د غوره کولو لپاره کار روان دی او چارواکي وایي چې د کمیسون د نوو غړو فهرست به ډیر زر ولسمشر ته وړاندې شي. افغان سرحدي پولیس وایي د تورخم په سرحد کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان په داسې حال کې ونیول شول چې چاودیدونکي مواد او د تخریبي فعالیتونو لپاره نور وسایل ورسره وو. امریکایي چارواکو کانګرس ته ویلي چې د مصر د پوځ لخوا د حکومت نسکورول کودتا نه بولي. په عین حال کې د مصر د پوځ سیاسي متحدین پلان لري چې نن د جمعې په ورځ په دې هیواد کې د پوځ د هغه اقدام په ملاتړ پراخې مظاهرې وکړي چې محمد مرسي له واکه لري کړ. په تونس کې د اپوزیسون د یو سیاستوال وژل کېدو د شمالي افریقا په دې هیواد کې د اسلام پال حکومت پر ضد د زرګونو خلکو مظاهرې راپارولې دي. او د سوریې د اپوزیسون مشانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری غوښتې چې وضعیت په هیواد کې خوشینونکی دی او د امریکا متحده ایالات دی د سوریې له یاغانو سره د وسلو مرسته وکړي. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. مخکې له دې چې نور ریپورټونو ته ورشو، لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه لرو. فرید هود سیفی ورته کتنه کړي.
د متحده ایالاتو سر مفتش ویلي هغه قرارداد چې د افغانستان د عدلي چارو د پیاوړتیا لپاره یو نړیوال حقوقي سازمان ته سپارل شوی له نیمګړتیاو ډک دی. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د متحده ایالاتو د خاص مفتش دفتر په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته لیک استولی دی. د دې لیک له مخې جان سوپکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته ویلي هغه قرارداد چې په روم کې د نړیوالو حقونو د پراختیا له سازمان سره په افغانستان کې د انتقالي عدالت د روزنیز پروګرام لپاره شوی له جدي نیمګړتیاو ډک دی. په افغانستان کې د امریکا سر مفتش د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې دا قرارداد د څارنې لپاره د لازمو شرایطو لرونکی نه دی. تمه کیږي چې د دې پروژې د تطبیق لګښت 50 میلیونه امریکایي ډالرو ته ورسیږي. د ایرو ایشیا خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د ویزواني استازي په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د ځوان نسل د اصلاح او بدلون غوښتونکي دي. د خبرونه په وینا د ولسی جرګې تر ټولو ځوان غړي ناهید فرید غوړي پر هغو مسایلو چې خلک په اړه د خبرو جرأت نه کوي کار وکړي. په دې مرکه کې راغلي په 2013 میلادي کال کې ناهید نسبت نور خوځو ته په انتخاباتو کې ډېرې رائے خپلې کړې وې. هغه ایرو ایشیا ته ویلي نشي کولای د هغه سیستم په وړاندې چې د خوځو حق له هدا ډېر طرف خولاندې کوي غلي پاتې شي. ناهید وایي د 2013 کال پای ته رسیدو ته له نږدې کېدو سره چې له افغانستانه به نړیوال ځواکونه وځي د ځوان نسل او خزو په منځ کې د ناهیلۍ یو څپه رامنځته شوې ده. هغه ویلي د افغانستان په اوسنۍ سیاسي پروسې کې د ځوانانو او خزو لپاره راتلونکي ته هیله تر ټولو مهم عنصر بلل کیږي.
د افغانستان د مدني ټولنې سازمانونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د غوره کولو کمیټې ته خپل یو استازی ورمعرفي کړي. په دې اړه به له کابل د ناجیې صافی ریپورت واورو.
په داسې حال کې چې د غوروي د کمیټې د کار د پیل یوه اونۍ کېږي، خو تر اوسه د مدني ټولنې سازمانونه نه دي توانېدلي چې دغې کمیټې ته خپل یو ګډ استازی ور وپیژني. د مدني ټولنو فعالانو په بېلابېلو غونډو کې د یو پر ځای دوه کسان د غوروي په کمیټه کې د مدني ټولنو د استازي په توګه ټاکلي دي. دا دوه کسان یو د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد رئیس نادر نادری او د تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنیاد رئیس محمد نعیم ایوب زاده ده. د مدني ټولنې یو فعال عزیز رفی د پنځشنبه په ورځ آزادې رادیو ته وویل چې د رایو په اتفاق نادر ندری د دوی لخوا انتخاب شوی.
د دې انتخاباتو ټول اسناد د فلمونو په شمول او ټول هغه مکتوبونه چې مونږ د امور ادارې ته لیږلي، زه امید لرم چې د شفاف انتخاباتو ملګری راشي، بیا هم کینی او انتخابات وکړي. مونږ کوم ستونزه نه لرو. له دې سره چې زمونږ د مدني ټولنې استازي معرفي شوي دي.
د غوروي کمیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون پر بنا جوړیږي. دغه کمیټه چې د مدني ټولنې د استازي په ګډون شپږ غړي لري، ولسمشر ته د وویشتو کسانو لیست ورکوي تر څو هغه ترې د انتخاباتو خپلواک کمیسون غړي چې له رئیس سره یې نه کسان کیږي وټاکي. په همدې حال کې تیفا یا د افغانستان شفاف انتخاباتو بنیاد وای په دې دلیل د نادر نادری له انتخابېدو سره مخالف دي چې دی د یوې شفافې پروسې په نتیجه کې نه دی ټاکل شوی. د دې بنیاد د پروګرامونو مدیر عبداللطیف شفیق د مدني ټولنې د ادارو لخوا د انتخاباتو دویم وارې ترسره کیدل د وخت ضایع کیدل ګڼي او د یوې بلې حل لارې وړاندیز کوي. ښاغلی شفیق ازادي رادیو ته په دې اړه وویل دا په داسې حال کې ده چې د غوروي کمیټې ویلي چې د دې کمیټې غړیتوب ته د مدني ټولنو د استازي نه معرفي کېدل یوه ستونزه ده او په کار یې اغیزه کړې.
چارواکي وایي تیر ورځ د بهرنیو سرتیرو لخوا غزدي ښار ته څیرمه عملیات شوي دي چې پکې د دوی په وینا د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور وسلوال وژل شوي او پنځه نور ژوند دي نیول شوي دي. سید شاه سقیم له سیمې نور تفصیل راکړي.
چارواکي وایي تیر ماښام د غزنی ښار اړوند په مشکان سیمه کې ګډو ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې د طالبانو یو تن وتلی جنگي قومندان له دریو نورو ملګرو سره وژل شوی او پنځه نور وسلوال ژوند نیول شوي دي. چارواکي د طالبانو د وژل شوي قومندان نوم ملا معاذ ښيي. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي له وسلوالو سره وسلې او د ځانمرګو یو واسکټ هم نیول شوی دی. د ده په خبره ملا معاذ بل ځان سره ځانمرګي ګرځول او وخت نا وخت به یې پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه هم کول. په دغه سیمه کې د طالب وسلوالو یو خطرناک ګروپ ځای پر ځای شوی و چې مشر یې ملا معاذ کوله. له ډېره وخت راهیسې دغه کس په سیمه کې فعال و چې له ځان سره به یې ځانمرګي برید کوونکي ګرځول، ماینونه به یې جوړول، چاودنې به یې کولې او پر ګډو ځواکونو به یې بریدونه هم کول. د دغو عملیاتو پر مهال چې هوایي ځواک هم پکې برخه اخیستی، ملا معاذ له دریو نورو ملګرو سره وژل شوی او پنځه نور ملګري یې د ځانمرګو له واسکټ سره ژوندي نیول شوي دي چې اوس د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. ځینې سرچینې وایي وژل شوي او نیول شوي طالبان د یو کور په حوض کې لمبېدل چې هوایي ځواک په نښه کړي دي. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
بلخوا چارواکي وایي په زابل کې دولس تنه سیمه ییز پولیس لومړی مسموم شوي او بیا وروسته یو ناڅرګند ځای ته تختول شوي دي. د سید شاه سقیم په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې وسلوالو دولس تنه سیمه ییز پولیس تر مسمومولو وروسته تښتولې دي. د زابل امنیه قمندان مل پاسوال غلام سخیروغ لیونی وایي د دغه ولسوالۍ د کلا په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو یوه نوې پوسته جوړه کړې وه چې پولیس ورڅخه د پنجشنبه په شپه تښتول شوي دي. دی وایي داسې شک لري چې د پوستې دوه دریو پولیسو به له طالبانو سره لار یوه کړې وي او پاتې ملګري یې تر مسمومولو وروسته هغوی ته سپارلې دي. د روغ لیونی په خبره په سیمه کې پلټنې پیل کړې خو تر اوسه څوک په لاس نه دی ورغلي. دی زیاتوي چې سرتیرو په دې سربیره په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې د لطفالله په نامه د طالبانو یو سیمه ییز قومندان او د هغه دوه ملګري وژل شوي دي. دی وایي د وژلو شویو کسانو وسلې او موټر سایکلونه سرتیرو ته ورپاتې شوي دي. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دی ویلي.
خبری مجله اوري.
د اسپانیا صدر اعظم په دې هواد کې د ریل د ټکر د پیښې قربانیانو ته د درناوي په خاطر درې ورځې ماته ملان کړي. د چهارشنبه په شپه د اسپانیا په شمال ویدیز کې د ریل د ټکر د پیښې په ترڅ کې اتیا کسان ووژل شول او له یو سلو څلوېښتو زیات ټپیان شول. احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د اسپانیا پولیسو د هغه اورګاډي له چلوونکو څخه رسمي تحقیقات پیل کړي چې د چهارشنبه په ورځ ټکر شو. لسګونه کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. پیښه هغه مهال وشو چې ریل ګاډي له خپل اصلي پټلۍ ووت. اسپانیایي چارواکي وایي دا پیښه ډېره ټکر ته ورته ده، نه یوې تروریستي حملې ته. خو بیا هم د پیښې اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی او په دې اړه تحقیقات روان دي. د اسپانوي ایل پیس ورځپاڼې د راپور له مخې ډریور منلی چې د اورګاډي سرعت په ساعت کې 190 کیلومتره و، چې دا د ټاکلي حد دوه چنده سرعت دی. په امنیتي کمرو اخیستل شوي تصاویر ښیي چې اورګاډی په ډیر سرعت له پټلۍ اوړي او بیا له یو دیواله سره لګیږي. د اروپایي کمیسیون وایان اولیور بیلی پرون د اسپانیا صدر اعظم ته په خطاب کې د اروپایي کمیسیون د رئیس خوزه مانوئل باروسو د خواخوږی پیغام ولوست.
ان استا سرکونستانسیاس تان دیفیسیلس می سینتو
په دې سخت حالت کې زه ځان د اسپانیا له خلکو سره ډیر نږدې احساسوم. غواړم د خپل ځان او د اروپایي کمیسیون لخوا تاسو ته تسلیت او د پیښې لټاپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږی وړاندې کړم. د چهارشنبه په ورځ له پیښې سم د سیورسته د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راجوی په هیواد کې درې ورځنۍ عمومي ماتم اعلان کړ. راجوی پرون ګالیزیا ایالت ته چټکر پکې شوی او بیا هغه روختون ته چټاپیان پکې بستر دی ولاړ. یاد شوی ریل له مادرید څخه د الفیرول خواته په حرکت کې و چټکر یې وکړ. د پیښې یو عیني شاهد خپل د سترګو لیدلای حال داسې بیان کړ: لومړی مې د چاودنې غږ واورید او چې د پیښې ځای ته ورسېدم ومې لیدل چې یو واګون له پټلۍ وتلی او پر سړک پروت دی. ټول ګاونډیان له کورونو راووتل. موږ وېرېدلی وو ځکه د اطفایې و کارکوونکي وویل چې کېدای شي یو واګون وچوي. موږ له هغه ځایه په شا شو او چې حالت عادي شو بیرته هغه ځای ته راغلو. د سیمې خاروال انجل کوراس فرناندز ویلي چې چارواکو د پیښې له قربانیانو او ټپیانو سره د مرستې یو پلان برابر کړی. د چهارشنبې ورځې ټکر د اسپانیا د تیر او یو کلن تاریخ د ریل د ټکر تر ټولو خونړۍ پیښه وه.
د ژوند رنګونه
زه سابق افسر وم، بیا دغه سن می جګ وو تقاوت را کو وس وزیر صاحب چې نو وای نو صدام د خپل دوستم دا او وس می څوک ور لخوانه فریدی کنه منګه تا بیرته وظیفه را کوي منګه کولای شي چې خپل وظیفه مخ کی وتی
کاکا تخ سپینګیره نو په حساب د شناخت بیرته دې کار کوي.
خدا سي کار د چې بوت یا واسطه وسیله چې ونه لري او سړی دې ونه پیژني غریب سړی دروازه کې نه فریدی.
څه فکر کوي په واسطه باندې په یوه اداره کې کار کول مخ
ما غازی په واسطه وسیله نه مزد پولیسو ما لاس کوله مې وظیفه اجرا کړې په قرآن ارزمیشان مې لاس ریښی و چې خلکو دپاره خدمت کوم خیانت نه کوم خدمت مې کړی صحیح سلامت خدای ساتله انځري پوس ټانګ مې چلول.
ګور کاکا جان اوس وایه وای زه وزیر پیژنم ځم بیرته ځان په مقررم دا خیانت نه ده.
نه دا خو خیانت نه ده، دا چې خلکې منګه سره خیانت کړی ده چې هلته تللي د منګه سوانه وېستلې له منګه نه پیسې غوښتې چې پیسې اخلي.
چه ها پیسی دست که اختلی؟
دو کالا مخی پخپلا وزارت که دا وزیر نو بل وزیر رو اقا بیاتی کار نکیگی دیر تا دیگر خونه کور تا رازی طول واسطه والا بی واسطه خلق نشته طول پیسا دا ورکه کار دیگی نو ورکه نکیگی.
دا سوم رب بعد دا چی بدا واسطه بانی خلق مخی جی
زخپلا فکر وکو ما چو پاچوهی از کریف سای منصبی ما کرده دا دقا دورو که چی منگا گورو دا دورت بیخی پیسو بانده هم لاده.
دی اوس وقت دی پولیسو او دی پخوا دی وقت سوم را فرق ده؟
سربازم نیسر را پای تنخار دلو ده دورت ایتیاتم دریز را تنخار دلو ده و سر یو بوجی تنخار خلی یا نوزن نور کارونم کهی
فرقی پا هم دی که ده؟
او که اعتمادی اگه قسم خوره لی اگه احساس دی مسئولیت کهی
که قسم مخری بیام خپل قسم رو نداریگی بیا چه
که ده؟ اگه چی بخپل قسم نداریگی اگه بیاد خدای کار ده اگه سره بیا خدای وحی.
شا
او
آقا به خدای تو سپارو
او تو مسلمان کلمه دو بیل سپاره بانده دلاز که خود بیاد تو لخدای نوگرده دی خدای بیار سرای شرمهی وحی دی بنده وحل سکه یا چاپیره دی وحی تیره گی خدای دی داس وحی چی آوار تا جگه گی پمزکه دی وحی پاچا دی جوره ای بیر تا دی گدا جوره ای شای گدا که گی
کاکا خوختن دل دوستانی دولت تا چه ده؟
دی منگا دوستانی دولت نداغه ده چه اهل کار پا اهل کار و سپاری یاو دامدیر مخ کیزی اهل کار یا غل کار خارجی یو سړی چې بې تجربه ای هغه را ولي هلته ودروي
ولې داسې کوي
خو چې هر سړی وزیر شو پاچا شو هغه خپل خلک د خپل راټولوي هغه ټول ملت د افغانستان سترګو کې نه نیسي مګر ما د خپل خلکو نظر لاندې ده
ښه خیر وشي کاکا جانه
تم خیر وشي چې له موږ نه دې دا خبره پوښتنه وکړي
لا یو پخنی پولیس افسر سره مو په ژوند رنګونو کې مرکه واورید.